آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د سه شنبه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د وري لسمه ده او د 2018 میلادي کال د مارچ 9 ده. دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت کرزي ویلي چې د سولې د خبرو په حق له پاکستان خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ملت ته په وینا کې وویل چې ترګري به د ویخه ختمه کړي او د کانګرس ماڼۍ ته یو سوال کس ته داخلېدو په کوشش کې په ډزو کې جوبل شوی او نیول شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د سوری رژیم وایي چې د تدمر د نیولو په تعقیب به د داعش په ضد د عملیاتو ساحه پراخه کړي. په پکتیا کې د مدني ټولنو فعالانې له خلکو نه غواړي چې په جنکو تعلیم وکړي. ولسی جرګې د افغانستان د حکومت د امنیتي چارو مسؤلین د دوشنبه په ورځ د دې لپاره راغوښتلي وو چې په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. او د نیویارک د ښار مسلمانانو د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند له یوه کاندید ټیټ کروز نه غوښتلي دي چې د مسلمانانو په ضد دې د تعصب او کرکې نه ډکو بیانونو نه لاس واخلي. په دې اړه به د امریکا غږ د تلویزیون رپورټ واورئ. خو لومړی له نظرانی یوسف زینا خبر نه واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د دوشنبه په ورځ د سولې او دیموکراسۍ په اړه په کابل کې د دوه ورځنۍ غونډې د پرانستلو په وخت وویل چې د سولې د پلان د عملي کولو لپاره یو لړ ټکي په پام کې نیول شوی. هغه وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه شوې وه چې پاکستان به د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د یوې غونډې کوربه شي، خو داسې ښکاري هغه ډاډ چې پاکستان ورکړ او هغه نه دی عملي شوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د دوشنبه په ورځ ملت ته وینا وکړه. هغه دغه وینا د یک شنبه د ورځې د لاهور د حملې نه وروسته وکړه چې پکې دوه اویا تنه وجل شول او په سلګونو زخمیان شول. په وجل شو کې 13 تنه ماشومانو. نواز شریف د ملت سره ژمنه وکړه چې د دغه برید په ځواب کې به د ترګرۍ په خلاف عملیات پراخ کړي. هغه وویل زه پوهیږم چې ترګر په اسانو اهدافو باندې حملې کوي، لکه پارکونه او داسې نور ولسي ځایونه او بېګناه ملکیان وژني، او دا ځکه چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د ترګرو په ځایونه او د روزنې مرکزونه په نښه کړي دي. هغه ژمنه وکړه چې د دغه هیواد نه به ترګري د ویخه ختموي. د پاکستان د پوځ ویاند پرون د دوشنبه په ورځ وویل چې امنیتي ځواکونو د ملتان او فیصل آباد نه 100 تنه مشکوک کسان نیولي دي، خو د نیول شوو کسانو په حق لی نور تفصیل نه دی ورکړی. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني طالبانو نه یوې جلا شوې ډلې جماعت الاحرار د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلي دي چې د دوی هدف هغه عیسایانو چې د ایسټر جشن یې لمانځه. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برینن د مارچ په پیل کې مسکو ته تللی و. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون د دوشنبه په ورځ دغه خبر خپور کو او سی آی ای هم دغه خبر تایید کو. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د انټرفاکس خبری اجانس ته وویل چې دا کومه پټه خبره نه وه چې برینن روسیې ته راغلی و. هغه وویل چې د هغه روسیې ته سفر د سوریې نه د پوځ د رایستلو د پریکړې سره هیڅ تړاو نه لري. د یادونې وړ ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14 نیټه د سوریې نه د پوځ ایستلو اعلان کړی و. د سی آی ای د عامه خدماتو د چارو مشر ډین بویډ د دوشنبه په ورځ دغه خبر تایید کړی دی. هغه وویل ښاغلی برینن د مارچ په پیل کې روسیې ته د دې لپاره سفر وکړو چې په روسیې او د سوریې د ولسمشر بشار اسد باندې ټینګار وکړي چې په سوریې کې د اوربند او د اوربند د عملي کولو لپاره د هغوی رول ډیر مهم دی. هغه زیاته کړه چې برینن دغه پیغام هم ورسوه چې امریکا په سوریه کې د سیاسي حل لپاره هر ډول مرستې او همکارۍ ته تیار ده. د کانګرس ماڼۍ ته نږدې دزی وشوي واشنگتن ډي سي په خار کې پرون د دوشنبه په ورځ د کانګرس ماړې ته نږدې په هغه ځای کې چې هلته سیلانیان راغونډيږي دزی وشوي او د هغې نورسته پولیسو د غسیم محاصره کړه. یعنی شاهدین وایي چې هغه یو کس د کانګرس ته ماړې خواته لیدلی او چې ټوپک ورسره و. رپورټونه وایي کله چې هغه د محافظینو د سارنې دروازې نه راتېرېدو نو د خبرداري نښه ولیدلی شوه او هغه په دغه وخت کې خپل ټوپک راوویست. یو پولیس چې په هغه ځای کې ولاړو په هغې ډزې وکړې او زخمي کړو. داسې ویل کېږي چې د هغه زخمونه سخت نه دي او روغتون ته انتقال شوی دی. په دغه ډزو کې یوه ښځه هم زخمي شوې ده. د پولیسو یو چارواکي ویلي دي چې د دغې پیښې په هکله یې تحقیقات شروع کړي دي. د سوریه پوځ وایي چې د پالمیری د ښار د نیولو وروسته د داعش د ډلې په خلاف به خپل عملیات لا پسې پراخ کړي. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه تاسو ته ورول کیږي.
د داعش د ډلې ملیشو لس میاشتې مخکې د پالمیرا په ښار خپل قبضه ټینګه کړې وه او هلته یې داسې ډېر تاریخي آبدات چې 2000 کلن تاریخ درلود هم تباه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې هغه د پالمیرا د ښار د حفاظت او د بیا آبادۍ د پاره د سوری په پلان خوشاله شوی دی. هغه وایي
وی ار انکریجډ اند فورچونیټ دټ سیریان ګورنمنت فورسز
مون په دې ډېر تشویق او امیدوار شوی یو چې د سوری حکومتي قواو د داعش ډلې ته په پالمیرا کې ماتې ورکړې ده او اوس به د دې قابلیت پیدا کړي چې هلته د بشریت د کلتوري سرمایې حفاظت وکړي. زه د سوریې د حکومت په دې اعلان هم ډیر خوشاله او امیدواره شوی یم چې وایي هغوی به نه یوازې د هغې حفاظت او ساتنه وکړي بلکې هغوی به دغه تاریخي آبدات ترمیم هم کاندي او زه امید لرم چې هغوی به دغه کار وکړي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل فوز دغه بری ستایلی او هغه ډیره مهمه کامیابی بللې ده.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا او ترکیه په داسې لارو چارو او همکاري باندې غور کوي چې د اسلامي دولت پر ډلې فشار زیات کړي. جان کیری د دوشنبه پر ورځ خبرې د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر سره د ملاقات په دوران کې وکړي. هغه وویل چې موږ ټول په دې سره موافق یو چې د داعش او النصری ډله ختم کړو او دا کار چې څومره زر ممکني وي کړو. ترکیه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د نړیوال اعتراف برخه ده خو د امریکا او ترکیه ترمنځ په عراق کې د کوردانو د ملاتړ په مسله باندې اختلافات موجود دي. ترکیه وایي چې کوردان جنگیالي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنگيږي د پی کی کی ترګری ډلې سره تړاو لري. د پی کی کی ډله په ترکیه کې حکومت مخالفه د کوردانو وسواله ډله ده. په دې برسره د دوه هیوادونو مشران د مهاجرینو په مسله هم خبري وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا واشنگتن ده د مخوستن 9:00 او 8 دقیقې کیږي. د سوری د رژیم پوز وای چې د تدمر یا پالمیرا د ښار د نیولو وروسته پر داعش په خلاف باندې خپل نظامی عملیات پراخه کاندي. په موکړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال ریچارډ گرین ریپورت تا.
د داعش د ډلې ملیشو لس میاشتې مخکې د پالمیرا په ښار خپل قبضه ټینګه کړې وه او هلته یې داسې ډېر تاریخی آبدات چې 2000 کلن تاریخ درلود هم تباه کړي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې ویډلې چې مرکز په برتانیې کې دی ویلي چې د سوریه د نظامی قواو په دغو عملیاتو کې د داعش 300 ملیشه وژل شوي او هم په دغو پراخو نظامی عملیاتو کې د سوریه د حکومت د طرفدار قواو نه هم 180 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې هغه د پالمیرا د ښار د حفاظت او د بیا آبادۍ د پاره د سوری په پلان خوشاله شوی دی. هغه وایي
وی ار انکریجډ اند فورچونیټ دټ سیریان ګورنمنت فورسز
مون په دې ډېر تشویق او امیدوار شوی یو چې د سوری حکومتي قواو د داعش ډلې ته په پالمیرا کې ماتې ورکړې ده او اوس به د دې قابلیت پیدا کړي چې هلته د بشریت د کلتوري سرمایې حفاظت وکړي. زه د سوریې د حکومت په دې اعلان هم ډیر خوشاله او امیدواره شوی یم چې وایي هغوی به نه یوازې د هغې حفاظت او ساتنه وکړي بلکې هغوی به دغه تاریخي آبدات ترمیم هم کاندي او زه امید لرم چې هغوی به دغه کار وکړي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل فوز دغه بری ستایلی او هغه ډیره مهمه کامیابی بللې ده او هم هغه د تروریزم په ضد په جنگ کې د سوریې د فوز او د خپل متحدینو یو تازه قوت او قابلیت ګڼل دي. د سوریې د تاریخي ابداتو د ادارې رئیس مامون عبدالکریم وایي چې هغه بربادۍ چې د داعش ډلې په دغه تاریخي ښار کې کړې دي هغه به بیرته ترمیم کاندي. هغه وایي
اكل الاعمال قد تنتهي خلال 2016 بكل بساطه لدينا الامكانيات هائله كمديريه عام الاسماك
ممكن په 2014 کال کې کارونه بشپړ شي. موږ د زړو عبداتو او د موزیمونو لپاره ډیره زیاته با تجربه کاره او قابله اداره لرو. موږ همدا اوس د پالمیرا په ښار کې د لسګونو تاریخي عبداتو د ترمیم کار شروع کړی دی. موږ د دې تجربه لرو چې هغه سرته ورسوو. د پالمیرا په ښار کې د سوریې د حکومتي قواو د وروستي برینې داسې ښکاري چې د داعش د ډلې ماتې شروع شوې. درې میاشتې مخکې عراقي قواو د دغې افراطي ډلې ملیشه د رمادي د ښار نه وشړل. په دې برسیره عراقي قواو په دې هفتې کې د دې اعلان وکړ چې د موصول د ښار د نیولو لپاره یې هم پراخه نظامي عملیات پیل کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. د پکتیا د ولایت مدني فعالانو له خلکو نه غواړي چې د نجونو زده کړو ته توجه وکړي.
د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د پکتیا خزینه مدني فعالان له خلکو غوښتنه لري چې له برابر شوي فرصت څخه په ګټې اخیستنې سره د روښانه راتلونکي په خاطر د هلکانو ترڅنګ د نجونو زده کړو ته هم ډیره پاملرنه وکړي. د مدني فعالې میرمن فریدې له نظره په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي او دغه راز د نورو ناوړه فعالیتونو په مخنیوي کې د باسواده ښځو رول تر نارینه کم نه دی. میرمن فریدی چې له امریکا غږ سره د نجونو د زده کړو پر اهمیت خبرې کولې په دې برخه کې هر کورنۍ ته د مسؤلیت ګوته ونیوه.
خدای جل جلاله موږ ته د زده کړې حق راکړی دی. زده کړه د کورنۍ په حالت نه ډیره زیاته اغیز لري. که چیرې په یو کورنۍ کې ماشومان تعلیم وکړي زده کړه وکړي دوی به یو داسې چاپېریال جوړ کړي چې په هغه چاپېریال کې به هیڅ نه وه تعبیض او جنګ جګړه او شخړه نه وي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر پکتیا کې هم ځینې کلتوري محدودیتونه خوانځي ته د نجونو د نتلو لامل ګرځېدلې. مګر د ښځو د حقونو د مدافعانو په وینا دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دی. میرمن فرشته د پکتیا یوه بله مدني فعاله ده. هغې امریکا غږ ته وویل چې د زده کړو ترسره کولو په نتیجه کې ښځې کولی شي د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو په حل کې له نارینه سره پوره مرسته وکړي. هغې د بیلګې په ډول وویل
لومړی خو درته درته ووایم چې یوه ښځه با سواده وي اول پس ځان درته وښایم چې ما په ژوند کې ډېرې مشکلې لرلې. که چېرته ما د سواد نه درلودی نو زه به ډېره مجبوره شوې وم. دا چې خاوند مې کار نه لري زه په خپله همدې سواد برکت ده چې کار کوم خپل فامیل مشکل په مخ وړم.
د پکتیا د پوهنې د مسؤلینو په وینا په منځنۍ کچه په ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو د 1% شاوخوا 15 خو په دې ولایت کې د ښځو د شبکې مسؤله ماهره احمدزی دا شمیر کافي نه بولي.
له هر څه نه بهتر ده چې د علماو له لارې نه تبلیغ ډیر وشي د ښځو حقونو باره کې په اسلام کې هغه حقونه ښځې لري چې په دې باندې موږ مسلمانان پوه شو. هیڅ نور حاجت د بل قوانینو نشته چې قوانین دلته نور تطبیق شي. دغه کوم حقونه چې په اسلام کې دوی ورکړي دي چې لکه چې هلم ده صحت ده ښه ژوند کول ده.
په عین وخت کې د پوهنې رئیس لقمان حکیم حکیمی وایي هڅه کوي چې په مرکز او ولسوالیو کې د ښځینه زده کوونکو د زده کړو لپاره په ښوونځیو او همدارنګه کورونو کې امکانات برابر کړي. هغه زیاته کړه
بالکل د معرف په نوي کال کې به انشاءالله پکتیاوال به یو ښه بدلون په دې معرف کې وویني. او چونکه په دې برخه کې مرکزی لسو ته ما رښتیا هم جدي پاملرنه ده او خپل د ټیم سره او د خپل معاونین سره ناست یم او دې برخه کې خپل والی صاحب هم هدایت راکړی دی. انشاءالله په دې برخه کې به تاسو خپل بدلونه ووینئ.
د ارقامو له مخې تیر کال د پکتیا د معارف په چوکاټ کې سباندې 250 ښوونځي فعال وو چې د ښځینه زده کوونکو په ګډون د ټولو زده کوونکو شمیر یې شاوخوا 200,000 حساب شوی وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
سمندر دے ہجران سے لے فرادہ
خوړه ده خوږه یاره کوم طرف ته تا د وسل جزیره ده خوږه یاره کوم طرف ته تا د وسل جزیره ده ستا د مینې سمندر دی ستا د مینې ستاد مینه سمندر دی ده هجران سیلی خورادا ده هجران سیلی خورادا خوگه یارا کم طرف تا ستاد وصل جزیرتا خوگه یارا کم طرف تا ستاد وصل جزیرتا استاد وصل جزیره ده خوږه یاره کوم طرف ته استاد وصل جزیره امیدونه حسرتونه ارمانونه پکې پټ دي امیدونه حسرتونه ارمانونه
نا د امریکا غاګ واشنگټن د مخوسن 9 بجې او 40 دقیقې دی. د افغانستان د ولسی جرګې غړو خپل عمومي غونډې ته د ملي امنیت ځینې لوړپوړي چارواکي راغوښتل وو. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وویل چې د پاکستان د نظامی استخباراتو اداره ISI وسلوال طالبان هڅوي چې په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکړي. د غونډې په وخت د ملي شورا په نوې ودانۍ باندې څلور راکټونه هم ولګېدل. نور تفصیل کابل نا زمنګ د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د دغه هواد امنیتی چارواکي خپل عمومي غونډې ته ورغوښتي وو چې د یو شمیر مهمو امنیتی مسایلو په اړه وکیلانو ته معلومات ورکړي. د ولسی جرګې اکثر غړو په خپل ویناو کې د امنیتی چارواکو پر کړنو کلک نیوکه وکړه او د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
هغه کاغذونه چې امنیت ملي ترتیب کړی دي پیلن په وزارت داخله کې دي دا د ولګي وزارت دی پاته چې مونږ د خپل خاورې د خپل ملک د پاپه خپل وکړو یا د کومګه تنري عملاندې راسي دوی دي پاو کې
امنیت د افغانستان په ساته شنه دي چې اوسې مر شاید د حالیو چې په کابل کې هم امنیت شنه دي
په دې غونډه کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر تاج محمد جاهد د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم او د ملي امنیت د ریاست سرپرست مسعود اندرابی د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د ملي امنیت د ریاست سرپرست مسعود اندرابی وویل که څه هم تیر کال افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شاوتم بول او د هغوی زیات پلانونه یې شن کړل، خو پر وینا یې وسلوالې مخالفې ډلې هڅه کوي چې سږ کال هم په سیاسي او پوځي برخو کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د ملي امنیت سرپرست رئیس وویل د پاکستان سرګره اداره وسلوال طالبان هڅوي چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي.
سازمان استخباراتي ISI مطلق
هغه ویل د ISI استخباراتي سازمان له دوی څخه مطلق ملاتړ کوي. دوی د جګړې خورولو ته هڅوي، افغانستان ته یې پټګ او د عملیاتو دوام او هغه ارمانونو ته هڅوي چې د افغانستان د اراضي نیول دي چې ان شاء الله ورته رسیدلی نشي.
ان شاء الله از تسخير اراضي
د ملي امنیت د ریاست سرپرست زیاته کړه سره لدې چې په تیر کال کې د داعش ډله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوې، خو بیا هم دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په همدې توګه د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم ولسی جرګې ته وویل ټاکل شوې چې په روان لمریز کال کې د دریو امنیتي ارګانونو په ګډون د شفق په نوم شپږ میاشتنی عملیات د افغانستان په ناامنو سیمو کې پیل کړي. هغه وویل د شفق د عملیاتو پلان درې عمده هدفونه تعقیبوي: د سیمو ساتنه، د دښمن پر مهمو اډو او مرکزونو پرې کنده چانیز عملیات او په پای کې د افغانستان په ټولو سیمو کې د دښمن د اکمالاتي او مواصلاتي لارو په مټ د هغوی د مانورو د وړتیا لمنځه وړل دي. جنرال شاهیم زیاته کړ چې دا مهال د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ظفر په نوم د افغان امنیتي ځواکونو چانیز عملیات دوام لري. دغه راز د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پر سیاست نیوکه وکړه او ویل چې دغه هیواد له یوې خوا د سولې ټینګولو ژمنې کوي خو له بلې خوا د ډیورنډ کرخې ته نږدې د افغانستان د خاورې لاندې کولو هڅه کوي. د ولسی جرګې د دې غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې د دغې جرګې د کمیسیونونو او امنیتي ارګانونو په ګډون یو ګډ پلاوی هغه سیمې له نږدې ورزوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د افغانستان خاورا لاندې کړی ده.
د هیئت گزارش په نتیجه کې ثابت شوه چې تاسو امنیتی مسؤلینو غفلت کړی نو حتمن به د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا نه د ولسی جرګې د پریکړې په اساس قانوني چلند کیږي او هیڅ مسؤل کس چې غفلت وظیفوي لري د عدلی تعقیب نه به مسؤل پاتې نشي.
په نننۍ غونډه کې د امنیتی چارواکو او وکیلانو ترمنځ د سوال او ځواب پر مهال د افغانستان د ملي شورا پر نوې ودانۍ شاوخوا څلور توغندي ولګېدل. خو د کابل امنیه قمانداني امریکا غږ ته وویل د توغندیو شمیر یو و چې چاته یې زیان اړولی نه دی. دا پیښه د ولسی جرګې د غړو له توندو غبرګون سره مخ شوه او امنیتي چارواکي د کابل او ولایتونو د امنیت په ټینګولو کې بې وسه وګڼل. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د نیویارک د ښار مسلمانانو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند په یو کاندید ټیټ کروز غږ کړی چې د امریکایي مسلمانانو په ضد دي له تعصب او له کرکې نه ډکو ویناګانو نه ډډه وکړي. پام وکړئ، له نیویارک د امریکا غږ د خبریال رامون ټیلر رپورټ ته چې زه سیاسي منشای تاسو ته در اورم. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری ګوند کاندید سناتور ټیټ کروز په دې هفته کې په نیویارک کې د خپلې انتخاباتي مبارزې په دوران کې وویل چې انتخابات یې وګټل نو له نږدې نه به د پولیسو لخوا د امریکایي مسلمانانو د څارنې خفیه پروګرام چې یو وخت په نیویارک کې د پخواني ښاروال مایکل بلومبرګ لخوا د ښار د مسلمانانو د نظارت او څارنې لپاره نافذ شوی و بیرته نافذ کړي. د ټیټ کروز دغه څرګندونو د مسلمانانو سره دا ویره راپیدا کړې چې نوموړی غواړي تیر هفته په بروکسل کې د مرګانیو حملو ملامتیا د دوی په غاړه واچوي. سناتور ټیټ کروز چې په خپل دریځ اوس هم کلک ولاړ دی یو ځلې بیا خپله دغه غوښتنه تکرار کړه چې پولیس دې په ښارونو کې د مسلمانانو د اوسېدلو په ځایونو کې ګزمې کوي، نږدې نه دې د هغوی څارنه کوي. ټیټ کروز دا غوښتنه په بروکسل کې د مرګانیو حملو نه سمدستي وروسته د خپلو ملاتړ کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې کړې وه. کله چې د هغه نه د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې یوه ژورنالیست پوښتنه وکړه که په دې اړه خپل دریځ سم روښانه کړي، ټیټ کروز ټوله ملامتیا د جمهور رئیس بارک اوباما په غاړه واچوله. ویل شرطه شر نه وي.
The president has made a practice of holding national television conferences.
جمهور رئیس دا خپل عادت ګرځولې چې په ملي تلویزیونونو کې راښکاره شي او امریکایانو ته د اسلاموفوبیا یا د اسلام نه نفرت کولو او کرکې په اړه لیکچرونه ورکړي. دا کافی دی، موږ یو داسې جمهور رئیس ته ضرورت لرو چې ملي امنیت وساتي او د دښمن د ماتولو په خاطر د پوز او قانون د نافذولو د ادارو سمه رهبري وکړي. د نیویارک د پولیسو کمشنر بل براتون چې د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو یې څنګ ته ولاړو د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وویل چې د سناتور ټیټ کروز وروستیو څرګندونو سخت ناراضه کړی دی، ځکه چې د نیویارک په پولیس کې مسلمانان هم کار کوي او ټول خپل وظیفه په ډیره سمه طریقه اجرا کوي.
I have over 900 very dedicated
په نیویارک دا وخت نه حساب پولیسان کار کوي چې اکثره په پوس کې هم وظیفه اجرا کوي. حال دا چې سناتور ټیټ کروز په خپل نه په پولیسو کې کله وظیفه اجرا کړې او نه په ځی خدمت لیدلې ده. د نیویارک د ښار د بوروم په ناحیه کې ډیر مسلمانان آباد شوي دي. د رختونو دوکانونه، د پرچون فروشۍ مغازې، کتابتونونه، رستورانونه او د مصالحه جاتو د خرڅلاو هټۍ لري. د پاکستانیانو، سوریایانو، بنګلادیشیانو او افریقایي نژاد امریکایي تورپوستو مسلمانانو په شمول د نړۍ د مختلفو ملکونو مسلمانان شامل دي. په دغه ناحیه کې د الفاروق د جامع مسجد په نوم یو غټ جمعه هم ولاړ دی. دغه مسلمانان د ټیرکروس وړاندیز ډېر سخت پوسه کړی دی. د نیویارک د ګاونډي ایالت یو اوسیدونکی لینډسی په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
That's like saying all white people in America are Klansmen.
پټولو امریکایي مسلمانانو باندې بدګماني کول داسې دی لکه چې څوک وایي چې ټول سپین پوستان د کلو کلاس د نجات پرست ډلې پیروان دي. او هر سړی په دې پیږي د خبره لایقت نه لري. دا هر کار چې نور خلک کوي او موږ یې ملامتیا د مسلمانانو په غاړه اچو همدغه شان ناروا خبره ده. هر څوک خپل مسؤلیت لري او همدغه تنګ نظری او تعصب د انساني ټولنو په بربادولو کې د یو مهم فکټور او عامل رول لوبوي. د نیویارک د ویسټچستر د ناحیې اوسیدونکي میرمن جین خپل نظر د ټیټکروز د وړاندیز په باب داسې څرګند کړ.
Stop preaching hate. It's not
د نفرت له خپرول نه لاس واخلئ. حکومت ته موږ هم مالیه ورکوو. موږ هم ډاکټران، نرسان، د ښوونځیو استادان او د پولیسو افسران لرو چې ټول یې په خپله خوښه دلته اوسیږي. ستا سر په دې خبره خلاصیږي او که نه؟ د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی میرمن هیلری کلنټن هم د ټیټ کروز په وړاندیز انتقاد کړی او وایي هغه څه چې ډانلډ ټرمپ او ټیټ کروز د مسلمانانو په اړه وایي هم په غلطه دي او هم خبرې خطرناکې دي. د نیویارک ښاروال خلکو ته ډاډ او اطمینان ورکړی دی چې داسې هیڅ شواهد او اسناد نه دي موجود چې وښیي په بروکسل کې د حملې نه وروسته به په نیویارک کې همدغه شان کومه غټه حمله وشي. د نیویارک په ښار د نیویارک د ښار خلکو ته ډاډ ورکړ چې داسې شواهد نه دي موجود چې وښیي ګوندې په نیویارک کې به هم د بروکسل د حملې په شان کومه غټه حمله وشي.
درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د دوشنبې په ورځ د سولې او دیموکراسۍ په اړه په کابل کې د دوه ورځنۍ غونډې د پرانستلو په وخت وویل چې د سولې د پلان د عملي کولو لپاره یو لړ ټکي په پام کې نیول شوي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د دوشنبې په ورځ ملت ته وینا وکړه. هغه دغه وینا د یکشنبې د ورځې د لاهور د حملې نه وروسته وکړه. نواز شریف د ملت سره ژمنه وکړه چې د دغه برید په ځواب کې به د ترهګرۍ په خلاف عملیات پراخ کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر جان برینن د مارچ په پیل کې مسکو ته تللی و. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت میان پرون د دوشنبې په ورځ دغه خبر خپور کړو او سی آی اے هم دغه خبر تایید کړو. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت بیان د انټرفاکس خبري اجانس ته وویل چې دا کومه پټه خبره نه وه چې برینن روسیې ته راغلی و. پرون د دوشنبې په ورځ د واشنگټن ډی سی په ښار کې د کانګرس ماڼۍ ته نږدې په هغه ځای کې چې هلته سیلانیان راغونډېږي ډزې وشوې او د هغې نه وروسته پولیسو دغه سیمه محاصره کړه. اینی شاهدین وایي چې هغوی یو کس د کانګرس د ماڼۍ خواته لیدلی و چې ټوپک ورسره و. کله چې هغه د محافظینو د څارنې دروازې نه تېرېدو نو د خبرداري نښه ولیدلی شوه. د هغې نه وروسته هغه خپل ټوپک راویست. پولیس په هغه ځای کې چې ولاړو په هغه یې ډزې وکړې او هغه زخمي شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې امریکا او ترکیه په داسې لارو چارو او همکارۍ باندې غور کوي چې د اسلامي دولت په ډلې فشار واچوي. جان کری د دوشنبې په ورځ دغه خبرې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر سره د ملاقات په دوران کې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونې په پای کې د افغانستان د څو کورونو د هوا حالت د سندګرات حساب یې ځلې بیا واورئ. په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه 6 درجه اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 12 درجه د سندګرات حساب اټکل شوې ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 2 درجه. په ګرځیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3 درجه سندګرات اټکل شوې ده. په میدان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14 ده. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 10 ده. او په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه نن د سه شنبه په ورځ 9 او ټیټه 15 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعته پښتو خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو بیا حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.